السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته خراغلی پایل د سات په خبرونو کې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله د اسرائیل بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې د اسرائیل سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئی په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته هم غبرګون درلود. هغه وویل هغه هوښیار ولس چې ایران پیژني هیڅکله له ایران سره په ګواښونکي ژبه خبرې نه کوي. هغه خبرداری ورکړی کې چیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کی نو بې له شکه چې نه جبرانېدونکې پایلې به ورته ولري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه درلوده. ګروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښیي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. پر ایران د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسی سی این این ته ویلي ایران له کلونو راپدې خوا اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداری ورکړی چې روسیا د سایبري بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې په پارلمان کې وینا کوله وویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغې په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. اغلی کلاس وړاندې وویل روسیې هوایي حریم نقص کړی، په سیمه کې پوځي تحرکات ډېر شوي او د انرژۍ په شبکو یې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیا و خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوسمهال د کابل او اشقابا ترمنځ د همکارۍ پراختیا زمینه برابره شوې ده. او روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسان وژل او لسلو زیات نورې ټپیان کړل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ایران او اسرائیل د جګړې شپږم ورځ تهران کې نن د چاودنو غږونه اوریدل شوي. ایران ګواښ کړی چې دغه جګړې کې د امریکا ښکېلتیا به نه جبرانېدونکي عواقب ولري. آیا امریکا جګړې ته لیوالتیا لري؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې رااخلو. طالبانو له بانکونو د پیسو په ایستلو محدودیت کم کړی خو خلک وایي چې دا مهال بانکونو کې پیسې نشته.
اوس په بانکونو کې هغومره شتمني د خلکو نه ده پاتې. په همدغه کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپل شتمني وایستلې د بانکونو نه.
او کابل کې د اوبو د کموالی اندېښنې.
سلویخ مترسام وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. همدغومره ساګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبری مجلې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ایران او اسرائیل ترمنځ نن د جګړې په شپږم ورځ هم جګړې تبادله شوې دي. تازه راپور نه داخلي چې په تهران کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د ایران مذهبي مشر له څو ورځو چوپتیا وروسته رسنیو ته څرګند شوی دی. ولسره په یو ویډیوي پیغام کې خبرې کړې ده چې تازه جزئیات سدي همکارې مې فريدي سيال دا مسائل تعقیب کړي. دا مهال سره استډیو کې ده فريدي د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې تازه وضعیت څه دی او چارواکو څه ویلي؟
مننه کوروان لدین صاحب. اسرائیل نن مخام د تهران په شمال ختیځ کې پراخ هوایي بریدونه کړي دي. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا ته پر رسیدلو ویډیوګانو انځورونو کې ښکاري چې دا بریدونه لا هم دوام لري. د دغه بریدونو له کبله د وختو تلفاتو په اړه لا جزئیات خبره شوې نه دي. بل پلو اسرائیلي رسنیو ویل دي چې د احتمال ډیر قوي شوی دی چې امریکا د ایران پر ضد اسرائیل سره په بریدونو کې ښکیل شي. د اسرائیل ګلوبل پانی لیکلی دی د سیمې هیوادونو نه یوازې دا چې ویلوې جګړې ته تیارای نسی بلکې ویره لري چې دا جګړه او په ځنګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي پابندیدو سره به د هیوادونو ته لوی اقتصادي ضربه ورسیږي. ګلوبل اوړاندې ویلي اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه بریتانیا، فرانسې او آلمان د ډېر اندېښمن دي چې د دې تنګي پابندیدو سره به د تیلو بیې دوه چنده شي. د هرمز تنګي د ایران یو له مهمو سمندري بندرونو څخه ده چې له لارې ټولې نړۍ ته تیل صادرېږي. په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د ایران ولس به د تپل شوې جګړې اصول پر وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه چې نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیو پیغام کې خبرې کړې دي ویلي چې ایران به هیڅکله د اسرائیلو د بریدونو پر وړاندې تسلیم نشي. دا هغه پټکو چې د اسرائیلو لخوا پر ایران بریدونه تپل شوې جګړه ده. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه څرګندونه ده چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی شوی و ویلې دي. هغه هوښیار کسان چې د ایران او ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښونکې ژبه خبرې نه کوي. دغه په ټکو د ایران ولس هیچاته نه تسلیمیږي. خمرنی خبرداری ورکړی دی چې د ایران او اسرائیل په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بل شک نه جبرانیدونکي پایلې ودرې. د پداسې حال کې د چنن د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی ویلي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسی امریکایي ټلویزیوني شبکې سینن سره په ځنګړې مرکه کې ویلي دي هیڅ داسې اسناد دوی په لاس کې نه لري چې وخی ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوله اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. پر ایران د اسرائیل له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې و چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسی سینن ته ویلي ایران لا کلونو ته اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي علي بحرینی ویلي چې که چېرته امریکا په مستقیم ډول د اسرائیلو له پوځي عملیاتو سره ښکېل شي دوی به یې پیاوړی ځواب ورکړي. روټرز خبري اژانس لیکي چې بحرینی د څرګندونې نن چهارشنبه په جنیوا کې کړې دي. ترون لمخې خای امریکا له اسرائیل سره د ایران پر ضد په پوځي عملیاتو کې ښکېل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د جی و غونډې لستنې دورو څخه خبر اعلان ته ویلي چې غواړي ایران په بشپړه توګه ورته تسلیم شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپه کې مورځ ته داخله شوه. د راپورونو لمخې په ایران کې نږدې شپږ کسان وژل شوي او تر زرو ډېر ټپیان دي. بل پلو بیا په اسرائیلو کې د ایران په بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او په سلهاوو نور ټپیان دي.
کور ودان همکار مې فريده سيال و چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکول د غراز وویل شول چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په یو ویډیوي پیغام کې ولسته غږېدلې دی او د غراز د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښونکو سرګندونو ته په ګواښ یا په خبرداري سره ځواب ورکړی او ویلي دی چې که چیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کړي نه جبرانیدونکي پایلې به ورته ولري. آیا امریکا د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې منځ د خالت تلوالتیا لري او کچیرته داسې کیږي نو د سیمې او افغانستان لپاره به پایلې څه وي؟ د دې موضوعاتو د تحلیل لپاره د سیاسي چارو شنونکي قیب الرحمن شهاب سټډیو سره وصل دی. شهاب صاحب، ستړي مشي، امریکا څومره لیوالتیا لري چې عملاً د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې کې ځان ښکیل کړي؟
سلامونه تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. داسې ښکاري چې په لومړیو دوه درې ورځو کې امریکا د اسرائیل او ایران په جګړې کې د لیوالتیا ډېره علاقه مندي نه لرله. ولې له دوه ورځو راهیسې دا انځور یو څه په بدلېدو دی. یو ښکاري چې قرار قرار امریکا دغې جګړې ته داخلېدو ته نږدې کیږي. یو تحلیل له پخوا همدغه و چې اسرائیل له کلونو راهیسې هڅه کوي چې امریکا د ایران او د ایران پر ضد اقداماتو کې له ځان سره ګډه ملګري کړي او بیا په ګډه یو اقدام وکړي. ولې اوس د ټرمپ ګواښ او تر څنګ یې ځینې داسې راپورونه شته چې د اسرایلو دفاعي سیستم یا هم د هغوی د دفاعي سیستم هغه توغندي چې د الوتکو د نسکورولو یا د توغندیو د شنډولو لپاره کاریږي دا په کمېدو دي او دا د امریکا مستقیمې مرستې ته اړتیا لري. دا ځینې نښې شته چې امریکا به دغې جګړې ته ورداخلیږي، لیکن پخپله په امریکا کې بیا په دې اړه باندې پخپله د جمهوري غوښتونکو ترمنځ هم اختلافات شته دي او ډیری کسان د دې پلوي نه دي چې امریکا په مستقیم ډول جګړې ته داخله شي، ځکه د ټرمپ له انتخاباتي ژمنو یوه یې دا وه چې دوی به جګړې پای ته رسوي او نه یوازې دا چې نوې جګړې به ختموي بلکې زړې جګړې به پای ته رسوي. په داسې حال کې چې هلته د اوکراین جګړه روانه ده او هلته په غزا کې حالات ډیر ترینګلی دی، د امریکا ورننوتل به دغې جګړې ته د نړۍ د لا تزلزل لپاره یو بل ګام وي او دا به بیا ډیر بد عواقب نه یوازې سیمې ته ولري بلکې د ټولې نړۍ ثبات ته هم له اقتصادي پلوه هم له سیاسي او امنیتي پلوه یو ښه پیغام نه دی.
بله شاف صاحب، دا تحلیل هم کیږي چې دا مهال هم امریکا د پردې تر شا له اسرائیل سره همغږي ده، همکاري ورسره کوي، ځکه منځنی ختیځ ته راشو نو د امریکا د 45,000 تر شاوخوا پورې پوځیان د منځنی ختیځ په 19 واډو کې ځای پر ځای دي. دغه تحلیل څومره پر ځای ده؟ آیا مخکې دې چې امریکا عملاً راسي او په دې جګړه کې ځان په فزیکی ډول ښکیل کی، دا مهال هم داسې ښکاري چې امریکا د ګواښ کې همکاري کوي له اسرائیل سره په دې جګړو کې چې په ایران باندې دغه بریدونه نن هم په تهران کې 14 شوي او بریدونه لا هم روان دي؟
له شک پرته د امریکا او اسرائیلو ترمنځ ډېر نږدې همکاري موجوده ده، هم په امنیتي لحاظ او هم په استخباراتي لحاظ. ټول هغه بریدونه چې اسرائیل ترسره کوي په دې کې استخباراتي معلومات له شک پرته چې له امریکایي نهادونو هم فلټر کیږي، او په دې کې شک نشته چې د اسرائیل د امریکا د نږدې متحد په توګه د امریکا پر ملاتړ او تکیه باندې تر ټولو غټ حساب کوي او په هماغه حساب او محاسبه باندې پر ایران برید کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو له موافقې او حتی له ملاتړ پرته اسرائیل دومره غټې جګړې ته اوږه نشي ورکولی. ولې که په مستقیم شکل داخليږي دا خو یو غیر مستقیم حمایت دی او دا خو ګډې همکاري دي او تړونونه دي. مستقیم کې له دا بیا بل پیغام لري او دغه معنا او واقف هم بیا نور دي. کچیرته امریکا په مستقیم شکل باندې خپل پوځیان یا خپل هوایي ځواک یا خپل سمندري ځواک دغه جګړې ته داخلي، دا به په دوه حالتونو کې زما په نظر داخليږي. یو دا چې کچیرته ایران پر اسرائیلو باندې لوی بریدونه وکړي او بیا هم هغه باندې د ملکی تلفاتو ته جوړ شي، نو امریکا به د اسرائیلو ملاتړ ته راځي. دویم کچیرته ایران د هرمز تنګی د تړلو او یا هم د هغه تیل لیږدونکو کښتیو ته چې د نړۍ تقریبا 40% پورې تیل له دغه تنګی تیریږي هغې ته ګواښ متوجه کړي، نو په دغه صورت کې به نه یوازې امریکا بلکې ډېر نور د ناټو غړي او اروپایي هیوادونه د هغوی پر وړاندې اقدام کوي، ځکه دا دوی د خپلو ګټو پر وړاندې مستقیم ګواښ بولي. نو دغه دوه احتماله د اوس لپاره لیدل کیږي. کچیرته جګړه دوام وکړي نو په دې شکل باندې امریکا مستقیمه جګړې ته داخليږي. ولې د اوس لپاره نن هم په امریکا کې تاسو په خبرونو کې اوریدلی چې د هغوی د امنیت شورا غونډه وه او هغوی په دې باندې لپاره د تر شا بحث کړی. په خبرونو کې راغلي چې دوی د ایران ملاتړ د اسرائیل ملاتړ څنګه وکړي د ایران پر ضد باندې. نو ما ته ښکاري چې دوی ورنږدې شوي دي مخامخ جګړې ته. ولې تر اوسه زه داسې اکتل سخت دی چې وایې کړم ووایم چې هو دا کار به وشي یا به په نږدې راتلونکي کې ونه شي.
بله، وروستۍ پوښتنه کوم شهاب صاحب، د جګړې د لا پیچلتیا امکانات شته؟ خصوصا که د تهران نننیو چاودنو ته وګورو چې نن په شپږمه ورځ هم یعنی د جګړې لوري قرار نه دی یو بل باندې بریدونه کوي، تر اوسه راپور نشته چې آیا په اسرائیل هم تازه نن کوم برید شوی که نه، خو لږ تر لږه په تهران کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. او تېره شپه اسرائیل امریکا اعلان کړی چې په تل ابیب کې خپل سفارت به د 2 ورځو لپاره بندي، ځکه امنیتي اندېښنې دي او له وړاندې هم قنسلګري زیانمنه شوې وه. پر افغانستان یې که اغېزو باندې لږ زره تم شو، له وړاندې نه په بازارونو کې د تیلو بیې ختلې د افغانستان ګاونډ هیواد دی، د افغانستان ایران ګډ پول ورسره لري 300 کیلومتر شاوخوا، اغیزې پر افغانستان څه کېدلی شي؟
جناب الدین صاحب، اول خو دا جګړه چې په اول ورځ پیل شوې وه، دا د یوې ورځې یا د یوې اونۍ جګړه نه ده، او دا جګړه به یو څه وخت یا یو څه اونۍ حداقل دوام کوي، ځکه د هیڅ یو اوربند یا د سملاسي پای ته رسېدو کوم څرک تر اوسه پورې نشته. او په جګړه کې هغه جګړه چې دوام عمومي د ایران اقتصادي منابع ضعیفه کوي، د اسرائیلو هم ضعیفه کوي، خو ډېر زیان ایران ویني. دا تبن چې افغانستان په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی، او بیا موږ له دغه هیواد نه د تیلو ډیر شمیر ډیر لوړه کچه واردات لرو، نه یوازې د تیلو بلکې د ډیرو خوراکي توکو واردات دی افغانستان له ایران دی. دا یو اقتصادي اړخ دی، یو وارداتي خبره ده. دویمه مسله دا ده چې افغانستان خپله اوس یو بشپړ او په لویه کچه داسې ثبات نه لري چې هغه د په لویو مسایلو کې ډیر قوي دریځ د یو اړخ ونیسي. دلته به د افغانستان لپاره که څه هم سخته وي چې که اسرائیل د امریکا ملاتړ هم ولري چې د یو چا په طرف کې ودرېږي، نو همدغه بې طرفي چې دوام وکړي دا به هغه سیاسي برخه زه فکر کوم زموږ تر یو حده پورې ثبات وساتي. ولې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د یو ګاونډي په توګه ضرر وینو، حتی د کډوالو فشار زیاتېږي. ډېر هغه کډوال چې په ایران کې دي، افغانان دي، هغه به بیرته هیواد ته ګرځي افغانستان ته، او حتی د دې امکان شته چې د جګړې د پراخېدو په صورت کې له ایران ځینې خلک د افغانستان لوري ته ولاړ شي، واوړي د کډوالو په توګه. نو دغه فشار یې تر بل هر هیواد افغانستان ته ډېر متوجه دی. په افغانستان ایران کې میلیونونه کسان لرو، کدا په یو ځل په یو وخت کې له دغه هیواد وځي، دا یو ډیر عظیم فشار دی چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت باندې به راځي، نه به سرپناهي، نه به خواړه او نه به نور څه. نو هر جګړه چې ده هغه په زموږ په گاونډ کې زموږ لپاره منفي تاثیرات لري.
ډیره مننه. د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره یې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د دوام پر اغیزو خپل تحلیل وړاندې کړ.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم راځو د افغانستان مسلو ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بانکونو کې د شتمنیو په ایستلو باندې یا هم له بانک کونه د پیسو په استعمال باندې یو شمیر لګول شوی محدودیتونه کم کړی دي. دغه محدودیتونه داسې مهال کمیږي چې په کور دننه افغانان بیا شکایت کوي چې په بانکونو کې د دوی هغه خوانې شتمنۍ او پیسې اوس نه دي پاتې. وایي چې د مهال اکثرو خلکو خپل شتمنۍ له بانکونو ایستلې، نو دغه سہولتونه به ډیر ګټور نه وي. ورزو زموږ همکار سنا کاکړ ته چې دا راپور پرې جوړ کړی دی.
خلق ډیر ضرورت لري خپل پیسې انویټ کولې.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې مخکې د هونکو په توګه دنده تر سره کوله، خو پر افغانستان د طالبانو تربیزلي واکمنېدو وروسته وسګره شوې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د اساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل.
مخکې به خلک بانکو ته ولاړو ورته به پیسې انویټ کول، اوس په بانکونه څکو چې خلک دی سبو بیګام اړي ته ایران پتی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د یو خصوصي شرکت خاوند چې دا هم نه غوړي د ورته ستونزې له امله نو پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وایي.
په هغه صورت کې چې د حکومت لورې معلوم شوی نه وي، تر هغې به هیڅ زما په نظر باندې بیا بانک ته لاړ نه شي ولا بانک سره پیسې چې موږ په خپلې سره ونه کړي. دا سره راکړه ورکړه یوازې د دولتي مامورینو پاتې ده چې د هغوی ماشونه په دې بانکونو باندې راځي، بس هماغه جرات کېږي. نور بانکونو سره د عامو خلکو یا د سرمایهدارانو راکړه ورکړه ډېرې کمې شوي دي او ډېرک کارونه شکوم دي. هغه نن سبا د صرافه ډېر لارې کېږي.
دوی وایي په افغانستان کې په بانکونو او خدمتونو اعتماد بایللی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سه شنبه د غبرګولې په 28مه په خپله ویب پاڼه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د عمومي رئیس په حواله لیکلي، په خصوصي بانکونو کې د خلکو پر امانتونو او نقدي تضمینونو د محدودیتونو کچه راټیټه کړې ده. په خبر کې د نور احمد اغا په حواله راغلي، هغه کسان چې پر افغانیو حساب لري د اونۍ 3,500 او د میاشتې 1,000,000 له ډالري حساب څخه بیا هر اونۍ 15,000 او د میاشتې تر 15,000 امریکایي ډالرو او دغه شان شرکتي حسابونو د 40% پیسو ایستلو اجازه ورکړل شوې ده. داسې مال چې مخکې د اندازه کمه وه. د 2021 زیږدیز کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هېچا له خپل حسابه په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې 150 افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. خو د 1403 لمریز کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 1000 افغانیو پر ځای اوس 1500 افغانۍ او میاشت کې 1500 افغانۍ واخلي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي له دې ډلې پوهان بشیر دودیال وایي په بانکونو کې د خلکو شتمنۍ اوس یا نه دي پاتې یا کمې پاتې دي او ډېری ایستل شوي دي، چې دا د افغانستان اقتصاد ته د اندېښنې وړ خبره ګڼي. ښاغلي دودیال ازادي راډیو ته وویل
اوس په بانکونو کې هغومره شتمنۍ د خلکو نه ده پاتې، که اوس څومره هم اعلان وشي نشته دي، نور د خلکو همدغه کمې کمې چې اجازه ورکوله په همدغه کمو کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپل شتمنۍ وایستلې د بانکونو نه، ایله همدغومره به پاتې لکه دا وشي ورته اجازه ورکړي چې واخلي.
نوموړی ټینګار کوي اوس چې د طالبانو د واکمنۍ 4 کاله تیر شوي، نه یوازې دا چې د پیسو اخیستلو او ایستلو تشویش باید رفوي، د خلکو د اعتماد جوړونې لپاره باید لا کار وشي او هغوی وهڅول شي چې خپلې پیسې بانکونو ته وسپاري، ځکه په خبره یې دا سرمایه دوران کې لویږي چې په ټوله کې د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې ډېر رول لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې د دې هیواد کرنیز محصولات 50% کم شوي. یونما دا خبره پرون د جون 18 د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یونما د سه‌شنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلي چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یونما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسېدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د سوتو هستند، بسیار فریشان هستند،
خلک ډیر پتنګ شوی او خفه دي، کروندې وسوځیدې، هر څه له منځه ولاړل، خو اوس خپله د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی، خلک ډیر په تکلیف دي. کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلي یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هرې کورنۍ ته 2 شل لیتره بشکې اوبه ورکول کېږي.
د بادغیس ولایت اوسیدونکي بزګر چې د هم منو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 30% ده، خو 70% نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بېلابېلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون، وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږ کې د مهال د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام د شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. د خبرونه د پای شپو ته نږدې شوې په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه میلیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه راپور ته شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې وویل چې 2030 کال پورې به کابل په بشپړ ډول وچ شي. تفصیل په دې راپور کې.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچېږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه یې هم تروشي شوي دي. هغه کابل ته د تاګ د لومړنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنې داسې سا و چې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و، یعنې ټول اوله یې هم د دې نه اوبه کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل ساو تقریبا پنځه مترې کې اوبه و. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلي و، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي، او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې، او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې ارڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، د پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه